د شپږو بجو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. یو شمېر ښځې وایي چې طالبان یې په کابل کې د لاریون مخه نیولې ده. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونې ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي.
اوس بارډر بند دي، د بارډر د بندېدو د وایي سېڅر مال سره شاک دي هر شي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل کې دی. راشد خان په بیګانۍ لوبه کې د ماتې له کبله له خپلو مینوالو بخښنه غوښتي او د امریکا استخبارات وایي د کرونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مرادوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسولین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسولینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره اونۍ وویل چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سلک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه میرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده په مراسمو کې په هوایي ډزو یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنې لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له پاکستان سره په بیګانۍ لوبه کې د افغان لوبډلې د ماتې له کبله له خپلو مینوالو بخښنه غوښتې. افغان لوبډلې تیره شپه د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې په یوه هیجاني لوبه کې د پاکستان پر وړاندې په دریو وکټو ماتې وخوړه. راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان او نړۍ کې له خپلو مینوالو ځکه بخښنه غواړي چې وی نه شو کړی، خلکو ته هغه بریا راوړي چې هیله یې درلوده. راشد همداراز په شل اووریز کرکټ کې د سلو وکټو د ترلاسه کولو د ریکارډ په خاطر د خپلو مینوالو د نیکو هیلو مننه کړې. په همدې حال کې د افغان لوبډلې فاست بالر نوین الحق فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې ملي لوبډله هیله منه ده د پاکستان پر وړاندې له ماتې وروسته له نامیبیا سره په خپله راتلونکې لوبه کې بیا وځلیږي. د افغانستان او نامیبیا لوبډلې سبا یکشنبه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د ابوظبي په لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان په پلازمینه خرطوم کې زرګونه کسان د ټول هیواد په کچه د پراخو مظاهرو د پلان په ترڅ کې راټول شوي دي. معترضان په دې افریقایي هیواد کې له پوځي کودتا وروسته د ملکي حکومت د بیا ټینګېدو غوښتنه کوي. مظاهرچیانو د خرطوم په لارو کوڅو کې د لاریون پر مهال د سودان بیرغونه لیږدول او شعارونه یې ورکول چې پوځي واکمني د ستایلو نه ده او دا هیواد زموږ دی او زموږ حکومت ملکي دی. زرګونه خلکو تیرونی وروسته له هغه مظاهرې وکړي چې د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د شوی کودتا پترڅ کې د صدر اعظم عبدالله حمدوک کابینه اډنګ شو او ورسره لویدیز او هیوادونو له سودان سره د سلګونه میلیون ډالر مرسته وزندوله. د تیرې اونۍ د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه یولس کسان ووژل شول او یو سل اویا نور ټپیان شول. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشري ځانن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشري په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د جی شل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشري په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جی شل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
When you are a leader of the most powerful country in the world.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لري. خو کله چې متحده ایالات د فوسیلی تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا پرشتیا د دې په نشه ده چې دوی اقلیمی بحران ته سم دستي پاملرنه نه کوي.
د جی شل غونډې وروسته سم دستي د اقلیمی بدلون په اړه یو بل غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جی شل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونتوانېږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي، په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تایید شوي. دا راپور د هغې نوې ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیې د سپیناوي غوښتنه پکې کړې وه. په څېړنه کې راغلي چې د امریکا استخبارات د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په مسله کې ویشل شوي، خو زیاتوي چې د څېړونکو په اند دا فرضیه سمه نه ده چې ګنې دا وایرس به د بیولوژیکي وسلې په توګه په لابراتوار کې جوړ شوی وي. او وایي ډیری استخباراتي ادارې په دې باور دي چې دا وایرس د انسان په لاس نه دی ډیزاین شوی.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبان په ټینګار سره وایي کناړي غواړي له افغانستان ورته کوم غواښ پېښ نسی، دوی د مسول حکومت په توګه پر رسمیت و پیژني. خو تر دې راپور مخکې اوري چې ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چنن پیل سوی د پر افغانستان هم بحث وکړي. طالبان هم وایي چې د جیشل ډلې مشرانو خپل غوښتنې او هیلې لري.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یو یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې له خوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي، ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دي عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته شي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل شویو پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د هغو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر لیو پلاوی سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل کرنې ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
عمر دل چې ټاکل شوی د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې چې پایل شوی دا او سبا هم دوام کوي پر افغانستان هم بحث وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غوړي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته عاجل بشري مرستې برابرې کړي. تفصیل د مجیب حبیبزی په راپور کې چې د سینو کسانو په ژغ پیلېږي.
او مجاهدین صاحب او رویتان خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم
بگیم مورد این که رقم دولت یک که رقم حکومت یک فلان به قندهار است که هیچ مواد خارجی از خریدن نیست
نمیجه هیچ قیمتی شده هیچ گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره.
ازادي رادیو هر ورځ د تورته لسګونه پیغامونه تر لاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک لا فقر د خوړو لا کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د خزولو اکثریت لا کار کول منه شوی او سوداګری فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتره خپل ټیټه کچې ته رسیدلي. دا ښځه هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووت او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې را سره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخ لوږې مخنیوي وکړي. ښاغلی ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څنګه لري او روان ژمای به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خوولې د جیشل پنانې سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه
بی ویری کیرفل about Afghanistan.
افغانستان ته ډیر پام وکړی. د افغانستان په اړه اندېښمن ووسی څرنګه چې پوهیږي د جیشل لخوا په مجازي ډول دوی ناسې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری اژانس ته وویل مرستو تاړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوګه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیږي او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت ژمي او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تېره اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه څو د 2021 کال تر پایه خپلې مالي چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اگست له 15مې راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمېر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې وار له مخه د 100 میلیونو یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 144 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
طالبان په ټینګار سره وایي کناړي غواړي چې له افغانستانه ورته کوم ګواښ پیښ نه سي. دوی د مسؤولو حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو او نړیوالې ټولنې دوه اړخیز اړتیا ده چې باید تر سره سي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل کناړیواله ټولنه او د سیمه هیوادونه غواړي چې له افغانستان او ورته امنیتي ګواښ پېښ نسی. دوی د یو مسول جهت په توګه پر رسمیت وپیژني. خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټول خاورې واکمنی حاکم نظام له افغانستان نه نورو هیوادونو ته د ګواښ نستون خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره یې چمتووالی سته. خو نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوال لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوال لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړي دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کیږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دې په خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست ځینې شزي ادعا کوي چې طالبان یې په کابل کې د لاریون مخه نیولې ده. طالبان بیا د دې ادعا په اړه څه نه وایي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د خوځ لخوا د عدالت غوښتنې او لاریونونو په دوام نن د شنبې په ورځ یو شمېر نورې خزي هم د کابل لارو کوڅو ته راوتې وي. خو دوی وایي طالبانو د لاریون اجازه نه ده ورکړې. دغه خزی وای د لاریون موخه د افغان ماشومانو د بد وضعیت د کنګل شوی او پیسو د ازادۍ او د نجونو او خزو د زده کړې او کار لپاره عدالت غوښتنه وه. ل لاریون کوونکو دوه تنه یې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مکتللی و چې د زرګون افغانانو غوونه نړیوالې ټولنې ته ورسو خو بدبختانه ونسول او موږ ته اجازه را نه کړه. موږ ونه توانیدو لاریون وکړو. دوی موږ ته د وسلې په خودو ګواښ وکړ او وی ویل که ویډیو وکړی تاسو له منځه وړو او یا مو ټلیفون ماتوو. بیا موږ هلته پاتې شو او ځینو مو تلاوت وکړ. دا د مبارزو ښځو لپاره ډیره سخته ورځ وه.
لاریون کوونکی ټینګار کوي چې طالبان باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او نړیواله ټولنه هم باید د افغان ښځو او نجونو د حقونو اخیستو او اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې له دوی سره همغږي شي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې لاریون کوي، بلکې وړاندې هم د خپلو حقونو لپاره د عدالت غږ پورته کړی دی. خو لکه د نن په څیر له تیرو لاریونونو هم له ښځو سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه مستند شوي دي. هڅه مو کړی چې په کابل کې د ښځو د ننني لاریون او دوی سره د طالبانو د شوي چلند په اړه د دوی دریز واخلو. خو د دې راپور د خبرېدو تر وخته یې ثواب را نه کړ. د تیری سیشنبه پورس هم په کابل کې د خزو دی یوې اعتراضیه غونډې د پراختیا مخنی ول شوې و. هغه مهال د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلی وو دا کار ځکه شوی چې خزی په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپلې شخصي عقدې مطرح کوي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې لاریون د افغانانو حق بللی، خدای هم ویلي چې د اعتراض او لاریون موخه وخت باید دوی سره شریک شي. مدوران دي طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوی اعلامیه کې راغلی وو اعتراض او لاریون په اړه معلومات باید یو ورځ وړاندې د امنیتي ځواکونو سره شریک او اجازه یې د عدلي وزارت لخوا واخیستل شي. په کابل کې د ننني لاریون د شعار یوه بله برخه د بې وزلۍ سره مبارزه او د کار غوښتنه وه. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د وستو لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لري. د خغلی کریمی په خبره په دې پروګرامونو کې د یو شمېر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا مهال د افغانستان ډېری اوسیدونکي له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیو لوړېدو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د ډزو په نتیجه کې د دوو کسانو د وژل کېدو عاملان نیول سوي دي. په دې ولسوالۍ کې یوه واده کې د طالبانو تر چاپي وروسته په ډزو دوه کسان وژل سوي او څو تنه ټپیان سوي. ځینې افغانان او د کرکټ څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي.
که ته هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای سي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپل نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړې او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي. خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکا راوستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي یووالي ترڅنګ د هیوادوالو د ملي حیث په لوړېدا کې مهمه ونډه لرلي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله شته چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکه په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپلو هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وې او په راروانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څه ونه ویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپل سلمه وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ.
د کوټي تجارتن وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د دروازې د تړل کېدو لکبل د کوټي کاروبارونه اغیزمن سوي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال سمد شبنم تفصيل لري.
روسي ګلې د کوټ شهر هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لاري راوړونکو د بار ملکی مالون لپاره مشهور دی، خود چمن او سپین بودک لاری د تړلو لکبله ووس کاروبار اغیزمن سوی دی. شپیته کلن میبوب خان له تیرو دو دیرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. د هغه په وینا چې په اوسني وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تا سم صدل تو ورسی مال رالی مصدمز دل ترالو دی گلیل دا کلی کامیاب سو ورسی مال باندې کپڑے راتلی چادران راتل دا پرکټو چاچی مصدمور کپڑے دا ہستو راتلی پجرتون راتل نو سامان راتل ریڈوگان راتلی دیر شان راتل دا پاغه وخت نو هغه وس ختم سول دا بعد بیا دا بارڈر مال شروع سو بیا نو دا بارڈر ار شی راتل روان دی دا بارڈر شی چدی ار رقم سامان پکشی
چمن او سپین بول د کلار د اکتوبر پر پنځمه نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل سوی وه. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي وو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلۍ یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویشمنډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته هغه هم پاکستان له نسي راوښتی که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه سره په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 15,000 روپۍ وه. د هغه شي اوس په 20,000 روپۍ کرایه به نیم نه راځي او کم چې به پخوا په یوه ورځ کې را رسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه را رسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایې نسي پوره کولی او دوکانونه یې تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرد ډک ول اوس دا د ګودامونه خالی زیاتره ګودامونه موږ ګرد خالی کله پریم شو ول اوس دا د ګودامونه سودانی دغه لدونه خالی دي. د دکانو کرایې 10,000 to 10,000 چې کاروبار نه دا ډیر په سختي سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړی دي. د اکتوبر پر 6 نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. پاغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو. خود واړو غاړو ویلی وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل سوې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان مې خیال د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره ټول افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته ستاسو مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکوم مخابراتي شبکه او پایښت شتون نه لري چې له امله ډېری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو په ساعتونو سره مزل سره د غرونو غونډیو جګو سرو ته خېږي. هلته په ډېرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هېڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د ازادي راډیو د طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2,000 روپیو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي، خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام